با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د خبرونې ته هرکلی کوو چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لیندیا قوسط سلرمه د نومبر 15مه په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یې وار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه ایجادوي. پیل خبرونو کېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 د کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک شوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا تیا پیش خشونت ثبت شوه دی زموږ د شوزو د سنگ په بخش کې چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاری امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خشونت په جام کې راځي.
د کندهار د شوزو چارو ریاست هم د شوزو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. راپور نوې چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل سوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل سوي چې یو امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یو له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل سوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل سوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته وویل
کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرېایښی او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې دیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاري لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل سول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاري لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د دیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوې او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسیدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخي کاندیدا او تر تېرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې آی آر ای اس ادارې ترسره کړې، یوهانس 55.5% رایې ګټلې او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړې. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړې وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 3 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو وار بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه ایجاد وي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمونږ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښو، نه دې خواتلی شو اوس نه خواتللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
حامد کرزی پر دې علت خبرې کوي چې د چین په بین الافغاني خبرو کې ولې برخه نه اخلي.
زما نوم زولارس، خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کوي. نو بیا ما وڅول څه دي او څه زما ضرورت هلته نشته. زمونږ
په ننګرهار کې ژورنالستان شکایت لري چې چارواکي پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي.
ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي، هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ایران یو پوځي چارواکي د وروستیو اعتراضونو اصلي تنظیمونکو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکلنا.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلې تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو موږ په نیمه لار کې پریښو، نه دی خواتلې شو اوس نه خواتلې شو، نو څنګه موږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټه ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلی عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه هم دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
خغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نو موړې ډله غواړي هغه رای باطل شي چې د تلې لښپګمې مخکې او وروسته په بایومټریک دستګاو کې ثبت شوی. دوی د هغو څخه کم 2.5 زره محلونو او د 130 زره شپږ سوه دیرش نورو رایو باطلې دل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
کستاسی کمنی وکه موجوده د قانون له مخې نل تمنګ شکایتونه ته د رسیدګۍ کمیسون لري به یالته محول کړي. هم موږ ته خو اجازه راکړي د یو خانی وکه چې څه وخت پایلې اعلانوي د بل خو په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پښپګمنیټه وشول، خو حتی لمړنۍ نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت لکبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لانه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. حمید کرزی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لپاره د پیکینګ په غونډه کې ګډون نه کوي. شغلی کرزی دغه څرګندونې له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. خغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي 100 ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو خغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. خغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم زولارس، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما زورات هلته نشته زما نظم
خپل نوم د جسلر کی به مورست وکتل چې د زین نور مشرانو مخالفت هم کاوه خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو له طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. اغلی صدیقی وای د حامد کرزی خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. موږ د سولې لپاره د اسانتیا او برابرون کیو، په کله کې ارادې سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅ څوک حق نه لري چې د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي کرزی دا خبرې بې ځای دي او د هغې څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
خاغلی صدیقی د چین په ناسته کې د حامد کرزی د ګډون په اړه د محمد اشرف غنی د مخالفت په تړاو وایي له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیری. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د نومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسل کې منځل کیږي چې په کندهار کې له شوزو سره د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صادق رښتینی له کندهاره پر دې موضوع تفصیلي راپور را لېږلې.
زهرا سبوتلی د شپش کال و شپش کال ما ساتلی ندی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلې دو کیسه کوي.
دو نرام دی نه دلوتلی چې دی دا وی دی وای چې دا یو شزه ده د دې وچه را خاون بلاړي او د زوی مشجن دی بوزو.
شل کلنه ماریا هغه مېرمن چې لمړی واده په ډیر کام عمر کې کړي او بیا کونډه سوي. ماریا وای د لمړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه، یو لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځنی واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلن لور هم ځنی بیل کړي.
دوه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده د دې وچه را خاوند هم لاړي او دا زوی مشجن دی بوزو. هغه زی دی را سپوتلی زما سره، خو خیر ما څه ونه ویل. هغه زی مې ورکی نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سمې یو ځای پیدا شو او د لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کاله پوره سوه، دا پنځم کال دی اوس. دی وایي چې موږ دا سه بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره دا زما ورونه او خوند جو ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته ناجوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوندې هم چې یو 50 کال عمر لري سمه گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی، بیا دې سړی ته ورکړم، هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه، دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځوروونکی ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اتیا پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون مشر شمس الدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
زه ډیر متاسف یم چې موږ سږ کال تر یاتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی. زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د وسو نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې ډېر هغه د یادتال ده چې دا ډېر د دردناکه ده. لفظي بیخي نه ریږي د یو چا توهین تحقیر بد الفاظ د ده نسبت کول ډېر بد کار دی. همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکي خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندېښنې وړ دی. چې
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم سږ کال د تېرو کلونو په پرتله د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي. د ښځو چارو رئیس رقیا څکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرامونو کې شپاره سرزنۍ کمپاین هم شامل دي.
زموږ د ښځو چارو ریاست نور کله به د نورو ادارات په ګډه همکاري باندې په مختلفو ناحیو کې ولسوالۍ کې دا برنامه یا د تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موجود دي. معلومات ورکوه ولې شاش کار خوشبختانه موږ وته ونیدل چې د خپل مرکز څخه خپل وزارت مونږ ته واداره کړې دي ته مجبور کړې او تر څو موږ د څو پروژې د ورسولي د پاره تر څو موږ هم په یو پروګرام موږ ورسولي کې زموږ خوانې لپاره تر لاسلاندې ولرو چې خوشبختانه شاش کار موږ وته ونیدل چې په دې کې موږ هم د رسنیو له طریقې هم د ملي صاحبانو سره هم په مختلفو ناحیو کې تر څنګ هم ورسولي کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو لا هم ډیر افغان مېرمنې د دغه ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د ایپوک ټایمز ورسپانې په یوې مقاله کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یو داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورسپانې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاد یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورسپانې په لیکنه سناتور یانګ په یوې اعلامیې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یو پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی، د امریکا کانګرس د جګړې ځواکونو اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي، کانګرس باید د دې پروسې یوه برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورسپانه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي، ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او د غرض اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمولو یا ایستلو په اړه کیږي د کانګرس په منظمې سلا مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولی سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمو او کشمیر د لانجې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي له اگست راهیسې چې نوی ډیلی په جمهور کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې، ډیری راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي، د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ، متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشی وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هیواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی او افغانستان کې په عمده برخو کې پنګونی کړی دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران سپای پازران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کیږي په دغو مظاهرو کې پلسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایه قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیر البحر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدمشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان او په بهر کې له ډیره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پاراونو په اساس یې جنایت وکړ او ډیر خلک یې ووژل. ډیر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړې. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنا استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دا مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
ګڼوردونکو سیمیسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسون د خلکو سترګو ته خاورې نه اچوي او نتیجه دې اعلان کړي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکي د انتخاباتو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسون د رایو د اعلان په ځنډولو سره افغانستان بحران ته بیایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اجازه ورکول سي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره معلومې کړي. انګار خروټه لشکین څخه لیکي په پکتیکا کې هدفي وژنې زیاتې سوي، دولت یې باید مخه ونیسي. بلخو عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي په دې ولایت کې هم هدفي وژنې خورا زیاتې سوي، قاتلان لا هم نه نیول کیږي. هغه بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي په هلمند کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي، حکومت باید په دې برخه کې جدي توجه وکړي. نقیب الله حق دوس له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر زیات سوی دی. او بشیر حبیب زید لوګر له ازری لیکي په ازری ولسوالۍ کې افغان بسیم شبکې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنې کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دغو کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنې کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمیر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجران بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایی میلیاردر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ته کاندیدوي. د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د سباندې 100 کیلومتر غځېدلې نلیکې د لیلم په اړه اندېښنه شي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه لري. مجیب حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غځېدلې دغه نلیکه چې سباندې 100 کیلومتره ده د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالی او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یوه داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیا پلورل شوې ده. ښاغلي لاله وویل دا پایپ لاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعارک کیږي تخریب شوی نه دی. دوی لیلام کړی حتی موږ یې هم په جریان کې نیو پریښودلې. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی. خو د پایپ لاین په اړه د بلخ او جوزجان خلک مطالع نه دي. د ګاز دا نلیکه یا پایپ لاین په 1900 او 1900 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بې سلفرو ګازو د لیږد لپاره کارول کېده چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نلیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1990 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکمروایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپ لاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د 4 کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپ لاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده او څه باندې 19 کاله کېږي چې دا یادې نلیکې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د قانون وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غځېدلی دا پایپ لاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیې وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دا پایپ لاین اعلان شو فلن یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپ لاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی.
په ننګرهار کې خبر اعلان وایي چې د څېړنو راپورونو پر اساس پر وخت د دې ولایت چارواکي معلومات نه ورکوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په راپور کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبر اعلان وایي کله چې دوی د څېړنیزو راپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضریږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبريالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیډنیزو راپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسولین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس ابان هم میش کې او ځلې باید مطبوعات اړه اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاوروي د شرکت مسؤل حضرت افغان ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې د هغې له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد یې د اطراف د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. ده دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې د سره قرارداد کېده اطراف ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مې د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دسه ده
حضرت افغان
لکه ما زاید ټلیفون کړی
د شرکت پاوروینا.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
ورمنګه خدای ته تخنیکی لرو، هم غلرو تجارتی لرو، هم تخنیکی ټکنالوژي دغه جواز لرو. په نوم د پاوروی باندې هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پانتون کې، کابل پانتون کې هم کړی ده. پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نواقص و هغه هم نیولې دي، هغه پروژه هم په شل ورځې یو میاشت بعد امضا سوله کالې وخوړه. دا اوس دوی وایي په آخر کښې وایي وروره ګله تاسې جواز دي، هغه اطرام چیرې ته جواز دي اطرا؟ خو مونږ ویل تاسې مونږ سره قرارداد کوو، تا چیرې نیولې چې جواز دي اطرا؟ تاسې خو اول کښې باید دا مانګي ولرئ، دا خبره وکړئ، دا مشکل حل کړئ وروره، چې مخکې د مخکې نه خلک پوه شي. نو پروژه چې خلاصه شي امضا شي په آخر کښې، نو جواز دي اطرا دا خو څه رقم
دا قرارداد مو کله کړی؟
پنځه میاشتې تقریباً کېږي.
کله چې تاسې دا قرارداد کاوه څه درته وویل؟ څه شرایط خو به یې درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کښې دغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه دی ایسا د وزارت تجارت اقتصاد، هغه جواز وو، سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت د بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربې کاري وو، مثلا دغه شیان هم ټول ور پوره کړي دي. نو په هغه وخت کښې قرارداد خو داسې نه ده چې وروره کله مونږ سره یې کړی ده، خو هلته خو خلک را ځي، نرخونه ګوري، عیات ته نېږي، ټول شیانو کښې مونږ برنده شوي یو. نو په هغه وخت کښې نه اطرا وو نه بل وو. دغه آخر کښې چې اوس پیسې دي، دا باید اجرا شي وروره، اوس وایي چې هغه اطرا جواز هم کړو.
ته د اطرا جواز نه لرې؟
اطرا جواز خو نه وایي رواج شوی ده، دغه اوس فعلاً دغه پخوانه نه وو. پخوانه دغه ټولو ته تخنیکي پروژو دغه کار کاوه، څوک چې تخنیکي جواز لري. اطرا خو اوس چې ورته وایي د اطرا خو دوی هم آهنګي نه لري، که چېرې د اطرا آیات دوی راغوښتی وای، دلته تنظیم کړی وای، نو مونږ به د مشکل سره ولې اخته وو. خاول کښې به مونږ ته ویل چې وروره ګله د اطرا جواز دي کومه ده؟
نور اسناد دي پوره دي؟
ټول تکمیل دي، ټول ټول.
د پیسو اندازه څومره ده؟
مدت خو پنځه پنځوس لکه ده شاوخوا دي.
خا، ستاسو په خبره د اطرا جواز خو اوس ورکول کېږي او په هغه وخت کښې نه و، نو تاسو ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه ارتباط باندې غونډه وه په وزارت د هغه کښې مخابراتو کښې غونډه وه، دا خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله، هلته مونږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره مونږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد چې کوي، اول کښې ته اسناد باید تکمیلي ته قرارداد وکړي، که نه تاسې جواز غوښته هغه وخت کښې به دې ویلو چې د اطرا جواز دې کومه ده. دوی ویلې دا مشکل تاسو نه دی دا زمونږ دی او دوی ته آئنده کښې بیا تسلیم نیسو. اوس خبر دا ده چې چېرې که د حکومت کار ده داسې لسواله وي دلته به ورور یو میاشت نوره تېره یو میاشت چې تېره چې دا مالي کال خلاصېږي دا مالي کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي دا پاتې کېږي داسې پاتې شولې پنځوس زره ګټه مې دا میلیونونو باندې وروره بله دغه پیسې دي مونږ دلته خو کارګر لرو دفتر لرو دا تاوان ټول په مونږ راځي. زمونږ غوښتنه همدا ده چې اوس خو مخکې نه شوې قرارداد امضا شوی خبر خلاصه شوې ده اوس وروره د مونږ اجراات وکړي بعد له دې نه دې بیا دوی خپل وزارتونه منځ کښې همهانګي وکړي خپل پروګرام دې جوړ کړي ټولو ته دې اعلان ورکړي تلویزیوني هغه باندې خبر ورکړي چې وروره تو قرارداد ته ورځي ورته وایي چې وروره د هغه اطراج اواز دې را وړه بیا قرارداد ته راځي خلک خپل کار باندې پوه
خسته مشکل به ورسو
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو د وزارت له ویاند ښاغلي فیصل امین سره شریکه کړه. جناب امین، د پاورویت د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لړ پروژې پلي کړي. دی وایي د لوړو زده کړو وزارت ورسره قرارداد هم کړی و، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسې وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د اترا د ادارې جواز نه لري. د دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرل او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې څه کې ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تحصیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخې مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي او بار له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوهنتون خپل گزارش او راپور تکمیل وکړي هغه وزارت ته ورسېږي بلونه اجرا کړي. د دې په هکړه هغه کوم مشکل یا ستونزې انشاءالله مسؤولین طرف خبرې کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لاره د حل منطقي او قانوني لاره د حل لري هغه ورته جستجو کوو انشاءالله یو لاره د حل پیدا کړي.
امین صاحب، که دغه سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسې ته وښيي څه مرسته ورسره کولی شي؟
زه خو هغه برخې کار نه کوم و هغه مسؤولین کوم کسان چې مسؤولین د دې برخه دي هغوی سره زه انشاءالله هماهنګي کوم چې دا قانون پر مبنا د دې مشکل حل
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی راډیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت سره یو قرارداد کړی و چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس یې چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي فیصل امین وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو، البته داسې پیغام دا ونې موږ ته نه دی رارسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانې مو راته ویلې دي، مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخص پیل کو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسرای دی، سیمه څخه درکه شوی دی تقریبا 6 کال یې اووم کال دی کم ورته معلومات کېږي د ده په اړه په دا شمېرې زموږ اړیکه ونیسي. د ده نوم عبدالرجاب دی، د پلار نوم یې خدایداد فکر دی او د وړون نومان یې یو محمود الله دی، یو سیف الله دی، یو سمیع الله دی. ټلیفون شمېره ده 0 0
سلور تلویش نسو ننیوی یو سل تنز دیر اوید سال چه میرا در سپر و درواتیا تنزوز ات تلویش تنزاتیا دیر میرا بانی سلام علیکم.
بله سلام علیکم شکیل و یما د خولی خوست خبر سره تماس کیما نو یو د اکاز دې چې دوه میاشتې کیږي به درنګ شوې ده کار چا ته په اړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ وای د افغان شماره ده 01 11 00 00 15 2 15 شماره بیا تکراروم 01 11 00 00 15 2 15
مننه. ماری ورور دی په نامه د اشرف الله دی زابل ولایت کرک مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي شپېته 12 صفر 12 کله هر چا دې لري مو چې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني وي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
او رحم السلام علیکم دغه ما ګران محترم وړونو رازادی رادیو کارکونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی ز عبدالحنان غایم د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو ډیپلوماسۍ اړیکو کې د خیر سره کې زما غوړې د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریږدم. د بولان سره تاجګل نومې د لالی ماما زوی دی چې ورکسوي دی بل ورور نومې جانګل دی دا ورکسوي دی د درې څلور کال کې دی چې اټ درک کنه باندې که چاته معلومي ار چاته معلومي لزر بخشیشې بس د بلاد واخله ډيري پرداش مراد مرته زنګ ووي که چاته معلومي که چا د درې کار کړي تاجګل نومي دي 0 1 3 4 5 0 0 پرداش مراد مرته زنګ ووي 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د سینې سره معنا اوس په لشکرګا کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سلام سی جوړ بخیر ز رزی محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو لسوالی د پساو دغه خبر کوم زما یو دوا اجازه ورکړي چې نیورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی محمد غوث کازی د هغه محمد مرحوم لسیری او اخلي د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی د نوزاد لسوالی د رباط تقریبا سیدن کې دی د ګل احمد ورونو نمانه یاري ولک فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد رزی محمد او د سردار محمد ورونو نمانه یاري ولک ولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسوالی درکه سوي د نوزاد مهربان نه د مخکې ټلیفون د دې شمیر سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیر را ده 0202215 ټلیفون شمیر را ده بیا وایم 0202215 اخشې چاري خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0200024341. یو ری بیا وایم 0200024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم زمیر وایس اخلاقی د هلمند ولایت
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس. که چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بغلان څخه نیولې د هلمند ولایت د بغلان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی. دوه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکراروم. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي. ښه خپرونه د خدای په امان.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار یم. اړیکه مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کاله عمر لري. نوم یې شفیع الله دی. ډاکټر هنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. د سلام شمېره ده چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمېره بیا د سلام شمېره درته وایم چې پر اوسو اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم نور محمد دی. زما یو ورک شوی معمر په نامه عبدالشکور د پلار نوم یې خدایداد دی. د ورور نوم یې بارزه دی. د بادغیس ولایت غورمان کې ولسوالۍ د کلي ملاحظه کلي اوسېدونکی دی. دېرش کاله مخکې د ایران ته تللو په وخت کې د غلو سره مخ شوی. وروسته د خپل انډیوالانو څخه نادرکه شوی چې په دې اړه معلومات لري او یا صاحب په خپل مالا اوري له ما سره اړیکه ونیسئ. صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو شمېره ځلې بیا صفر اووه اته اووه اته شپږ نهه اته یو یو. د ازادي راډیو څخه ډېر مننه چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیم الله جل امام ولایت بولان څخه ساتھ سره پته ماس کې مزه یا کا امام نو چې نو میز د امام حق دی له شاو کا یو کال مو لري اته له کال کې چې نه درک ته له هر مسلمان ورو کې پاره معلومات لري او د وښ مېرې د مسال علي کو ونی شي. د پر وسو دعا نو سو دول او سو اتا یا د بل بیا د پښ مېرا وام سه پر وسو دعا نو سو دول او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. لخدا نور د پنځوي ولسوالیه ته خبره کوم. زما یو راړی چې احمد الله نن یې په روښ کا د لوی اختر په سپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی. چې دروازه پورې موږ ته پات نه لګیږي. هر مسلمان ورور سکو یا ور سرای یا ور معلمی یا په خبرې په داش نه راځي زموږ سره تماس ونه سي 00 یو نه و اته 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زنه کبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالې سره افغان درلېږم. ما د اخشو کور ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت سوالې د پوڅو د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه مش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وي دی؟ نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د دفاع سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي 0 و 3 3 2 3 2 3 او سلام شمیره 0 و 3 4 2 3 4 او سلام شمیره 0 و 4 9 2 1 3 2 و. د ازادي راډیو سمنانه وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ د بوکن نکیلې اوسیدونکو مولدا یو نفر ورک چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ له د دغه په حالت کې هاري ولیدلې ده پر دغه شمیره د زنګ و 0 و 0 2 2 3 4 5. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګول کال مسی دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلې دي. د لس کال یا د یوولس کال هلک دی اوس یې چاته درک نه منمېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو په لوګو کې نادره کسوه دی. هر مسلمان ورور ته په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 و 0 2 3 4 4 5 و. شمیره خپل بیا د تکراروم 0 و 0 و 2 3 4 4 5 و. مننه.
السلام علیکم. زما نور خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو موږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسئ 0 و 0 و 0 و 0 و. ټلیفون شماره بیا تکراروم 0 و 0 و 0 و. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو.
السلام علیکم. زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون په کار شوم. زموږ د ولس کال یا د ولس کال الک یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلې دي نه درکه سوي دي. د اج اکبر زوی دی، د جمیرګول کال مسوي دی، د صدو د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي 0 اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه. یو ځای دا لمبر بیا واوره 0 اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه. السلام علیکم.
بلیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالطيب کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0 و 0 3 1 1 9 نتلویش دا تلیفون شماره یو ځل بیا 0303 11 9 11. والسلام في احترام
د هیله چې د ازادي راتلونکي پیغام نشر کی. مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو. موږ هم کولای شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه تر کوم او تاسو خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدې تر بلې خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم پر خدای مسپرم او علامه ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه